کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت، عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډلهیز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلهیز فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مدد خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسائل په جمی لحاظ باندې، په سازمانی لحاظ باندې دا نو اجازه نشته ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې چې غوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې و مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوې، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سي چا سره به مخامخ کیدلو، حد اقل ک 100% به خبره نه منل کیدله، هغه مونږ حق بنه را کول کید، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ خبرو ته غوښ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت لکه بلا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنې د مهال تر هر بل وخت زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټول ستونزې او ناخوالو ډیر ضربه همدې قشر ته ورکړی ده، او په اوسنی وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسنی وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی، او په اوسنی وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادی وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسولانې وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه بریښي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستاسو خیال دی، بیا تفخیر دی، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو.
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ وستا هم اخصم رسپیر دی په گردونو خاور و دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو می ازغه وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هره او د خبرونه پورستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخستا به ته ډیر ډیر شرم ښکاری ارخ کړي.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1908 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایتالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په جنوبي هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 60 کلونو کې موثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتی سندري او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوې دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه دریشي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډلهیزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوې دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبد امر غدامونګه په صغر د ویده شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډاره یوسو کولای په حال دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې د ټولنې په جوړولو کې د ملت په جوړولو کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پرسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډلهیز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلهیز فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل. په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅه کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوریت نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ یو ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې و مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوې، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سي چا سره به مخامخ کیدلو، حد اقل ک 100% به خبره نه منل کیدله، هغه مونږ حق بنه را کول کید، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ خبرو ته غوښ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت لکه بلا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولې یا یې ممنوع دخول کړی دی. کته هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشت فعالانو کار ډیر ګټور نه بولی او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولای، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړل نه لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي رادیو سره خبرې ونه کړي، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوری نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې ل ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاری لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 208 ډیرس خیریه بنسټونو او لزګونه سنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه سنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خوارکخو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې د مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټول ستونزې او ناخوالو ډیر ضربه همدې قشر ته ورکړی ده، او په اوسنی وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسنی وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی، او په اوسنی وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي. وايي د طالبانو مسولانې وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلېزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخ کو. د شعر پاړه د منلي شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د وشکو تصویر پنوم لننه او د شکلونو مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ پنوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګل زار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګې لڅ زیاتونه سره د خزان تلای پانی پنوم خبرې کړي، او په کوټه کې هم یو شعر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو پونم شری کولیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره سم همکاري فرشته صحاک مرکه کړې ده، او لمړی د شیر پښتنه ترې کړې. شیر یو
احساس دی، یو احساس ته وځي شي. لمړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستاسو تخیل دی، بیا تفخی شي، بیا نو اتفاده احساس دی. او یو حادثه ده ما په نظر باندې، یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یاد باندې، یا ته وینې نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستا او اتفو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
او د شعر په خایست کې میرمن ملال د الهام وند سومره ده.
الهام خو خلک نه مانی، زه نه پېژم، خو زه وایم چې وند یې زیات ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه شعرونو چې په اور باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا دا څه دي هغه دي چې یعنی طبيعي شاعر باندې خو چې کله وګوري شعر ویلای شي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعر یې چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اور باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مانی، زه نه پوهېږم ولې هغه ډېر هغه ډېر قوي او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې وندې زیاته د خپل چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ما ته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وکړي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي دا هغه څخه زه خپله چې وی لیکم زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپل عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
ما درته وایم چې الهام ورته وایم هر څه چې ورته وایم.
دا غلی ملال یو شعر بل دوی واورو بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبه په نوم د دوی شعر.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق له ځان اور د بغاوت اخلي، زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي، ځان مې تل په روح کې پلټلی دی، روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي، هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلي، یو مې سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوري د وریځو نه عادت اخلي، شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوري نکهت اخلي، توره تیاره سپینه رڼا یو ځای سوه، سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي.
مننه میرمن ملال که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایط سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکلی دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایط او حالات هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یې هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر په هغه کې به راغلي، په ناولونو کې به راغلي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکمه. زاغ زین تسپارم، زاغ زین تسپارم پا آغا باندی آغا کواما فکر کواما ترسو چی آغمی پا زین که پا خیجی آغا موضوع دا وصوز ما یو شیزی نموضوع تمی پام اوش دیدی تا بلی دلی دا زینی شیزی میره و ای خو آغا نوالی چ خلق پا خبرسی نوالی چ خلق پا خبرسی سارین داره تناسلی بی آغا پا پودور پوچی اخبال مخ د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي، چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر ناویلي هغه موږ لرو د ښځو په د شوزو په حقله، د شوزو د شاعري په حقله ډېر څه ناویلي پاتې دي. وسم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو، د غنم وږی.
یو نازولی د غنم تر وږو ژغ راځي، غولی دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخیدون کی دوری د وژمو لپ کی ټپ ټپ راځي. ټولی کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډری ناروغان خونی تروغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخیدون کی دوری ټپ ټپ نامردی وژ وژ ماشومان وشوي. څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي. د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي. د رنګریز خوم دی پکه سوی، دلته د مکې ټان دی پلورک سوی. دلته لمرین وړانګو بغاوت کړی دی. اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي، څاڅکي له تندې څخه ملسونه اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي. د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي. د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې. د دعا نرم توندي د هسک په لورې الوتلی نسي. تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو. اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار نه کوي. سکیلي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې. تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي.
مېرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خو یې ډیر هغه کړی دی چې زنه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې شزنه شاعري چې ډیر مختت لنی ده او زما په نظر باندې چې ما چې سماته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپل ځینې راسي یم تر ډیره پورې شتنه احساس په کې پاملرنه شوی او د هغه کې مراتې ورته پام شوی دي ډیرې تکړه تکړه شاعران لرو.
ل پروین ملال سره مو د فرشته سهاک مرکه اوریده. اخلی ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی. د دوی یو نظم زما وطن د دوی په شخ
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپیر دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتی په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم تشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېر دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري لندکسلرو د شپونکې پونم د پیر محمد کاروان لندکسه دکسه سیدخی ملکزی لوستیا و آزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده.
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې. تک شنه واښه د سپینو اوبو روانه ویاله، رنگین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میژې هم بدلې ورته ښکارېدلې. خپل ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تور څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلې وه. پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه. له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران وکتل. د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته په منډه منډه ځان ورساوه. مور له سترګونه در د خوشحالۍ وشکې راوبهېدې. غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت. غوټۍ زما خوږې غوټۍ، ته خو زموږ نه ورکه وې، ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه. پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی، وړوکی ورور دی ډیر یادوي، ستا تک سپینې میژې هم یادوي، وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا ډیرې ولاړه، زما میژې څه کړې؟ زه سپوره ډوډۍ نه سم خوړلی، زه شیدې او مستې غواړم، زه کوچ غواړم. کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه. ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي، پلار به دې څومره خوشحاله سي. ژر کوه غوټۍ، زازه چی زو رازا چی رمه هم بیایو بس ده دیری دی و چرولی مڑی دی گورا تو مر مڑی دی چی اخبالی گیتی هم نسی وڑای کوتی لخانداش نس و پناز و کرشموی اخبالی توری چنی چند و حالی مور جانی نزم اخبال رمه هم نبیایم زپ دی گلون کی ڈیر خوش آلائم تد دی ویلی و بو چیشا نا شربت نا ہم خوشی دی سل دی خوشو و بو نظم چیری درمی رم باڑی پور دسوی اریو پا ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا اٹو پونا و وحل غوٹی و ویل بو گورا مور جانی دل تزما میجی او ری دیر خوشحال دی دل تزما میجی دیر شدی کوی زنزم نزم نزم خیر دی زنزم پری خپا غندی سوا وی ویل غوٹی لوری تل مجنا پر چگی لمنی کتل ما سر کور تا ولال نسی زموج زاری با وچه بی تمور لستر گلکا چینا مری مری وشکی روانی سوی غوٹی بیا لخندا تکش نسو تمور پر مخ وشکی پخپل وڑو او تنکو یگو تو پاک اکڑی مرچانی تمو جاڑا چلا تاسو نگی لمن نیم سدیر خوشالایم اخبلا وڑو کی خلگی تمور پسترگو ویشتالا او مورش کل کڑا پدی وقت کی تکو ٹیپ لار شاکو کڑا پاچا لمنز دی قزاسو څه د غم خوب دی چې نه ویښېږي د غوټۍ مور کړکۍ وکړې غوټۍ زما جنتي غوټۍ زما شهیدي غوټۍ زما وړې غوټۍ لکټ نه پاڅېده ټیکرې پر سر کړ د کلی ونې د بام پر سر وختله د کلی ونې د بام پر سر وختله صحرا ته وکتل غی صحرا ته چی غوټۍ به میژې پکې څرولې په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله د کندې له غیژې نه د میژو وړۍ بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د یو دوت پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو باندې کې شرم دی چې واخیستل شي په خصوصي مجلسونو کې د غراس په ځینو غونډو کې اکثر شزی ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د شزی اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د شزی نوم یادول د بيدرناوي نښه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه‌کارو سیمو کې شزی د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډېری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي
نو دا خو موږ د فارې نه کې د غړي ایوب دي چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو یعنی دا اوس د خلک سکری جوړي لا ډېر خلک د ځخه داستنه کې دغه کوي وای دا ښځې نوم باید نه یې معنا بکشي کې نه دی دا څه پکاوي دي نو دا بس را ده زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو یو ارته چې ورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بس وکړه نو ورې شې یاره چې ډېر مجبور نه سي نه وای
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړې کلامل اوس ډېرې خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه خو ډېرې شځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي یو ځوان فعال سایره زاهد وای
د خزی یو د میرمن یا هم د لور نوم اخیسته ورته ډیر زیات شرم خکاری ارخ کاری حالان چې د ار نه دی زګه چې کچې ته د مشکل د لودې په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم وایس کلم نراتله تر اوسه پورې مونږ د غوی په نوم باندې پیژن بیبی خدیجه د بیبی عائشه د نور هم د اوسه بیبی نه دی نه یو افغان میرمن دی او افغان انجلې په حیث باندې زه خپل د دې طرفدار نه یم چې سو غواړي زمون نوم د بل چا په نوم باندې واخلي زه خپل غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخستل شي کمی نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي زه خپل خوشاله یم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم
په دې موضوع کې از د کلو او رسنۍ هم اغیز لرلی ډېرې انجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغ شوي په غونډو پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي د کندهار اوسیدونکي شاهناز هیروی وایي یو مهال کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند شي خو د وخت په تیرېدو یې خپل کورنۍ قانع کړ چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد شي
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه و موافقه نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلي دا زموږ بې عزتي خبره ده زموږ ټول عزت ته به نه ځي څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکه دود دی خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي اسیا په جنوب برخو کې د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له خصوص سره مخالفت نه دی شوی د اسلام د پیل په کلونو کې ډېر ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري خپل هویت لري له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډو زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل
یو د خان په لور مې اندای بلې تلې ته
ملاقات مسے تبکلی سجدہ